سلیمان شهید مشال ریډیو دی ز شاهین بنیرې ما او تاسو ته په دغه وساته خبري کړې کې هر کلی و ما په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمه نړۍ نه په مهمو موضوعاتو راپورونه او تبصرې لرو او څنګه چې تاسو خبرې د خیبر پښتونخوا دولس ضلع دا وخت د بدو بارانونو او سیلابونو سره مخ دي د دغه ضلعو حال هم درکو خو لومبۍ د دې وخت خبرونه پی ڈی میں ویلی دی چې په خیبر پختونخوا کې د سیلابونو او طوفانی بارانو په نتیجه کې د مړو شمیر 350 ته پورته شوې ده. پولیسو په کوهاټ کې د وسلوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان سره د ملګرتیا په تور دوه پولیس سرتیری نیولی دي او د چین د بارنو چارو وزیر با روانه ونې د پاکستان او چین ترمنځ په شپږم ستراتیژیک ډایلاګ کې د ګډون لپاره اسلام آباد ته سفر کوي. د خبرونو تفصیل د قدرتی افتونو پر مهال د نظم ادارې پی ڈی ایم ویلی دی چې په خیبر پختونخوا کې د سیلابونو او طوفانی بارانونو په نتیجه کې د مړو شمیر 350 ته پورته شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د اګست په 15مه پیل شو بارانونو د خیبر پختونخوا په بونیر، باجوړ، سوات، شانګلا، سوابې او مانسیره کې لویه بربادي رامنځته کړې ده او په سیلاب کې د لاهو شوو کسانو د موندلو هڅې روانې دي. پی ڈی ایم نن په یو تازه راپور کې ویلي دي چې بارانونو او سیلابونو په بونیر کې تر ټولو زیات 225 کسان وجلي او نور 131 ټپیان کړي دي. د پی ڈی ایم ویان انور شهزاد مشال ریډیو سره په خبرو کې په خلکو غږ کړی دی چې پر روانو ورځو کې په دغه سیمو کې د بارانونو او سیلابونو امکان دی، نو باید چې په دغه وختونو کې د احتیاط نه کار واخلي.
پدې لړکی پی ڈی ایم ټول ضلع انتظامیه ته الرټ جاری کړی دی او ټول انتظامیه ورسره چې کوم دی نو ټول وسایل چمتو ساتلي دي که خدای مکه دغه څه پیښه مخه ته راځي چې مخکې نه د اقدامات وکړي شي. دې نه علاوه چې کوم دی پی ڈی ایم په خپل ایمرجنسی آپریشن سینټر کې ټول متعلقه ادارو چې کوم دی نمائندگان تعینات کړي دي.
د پی ڈی ایم د معلوماتو له مخې په ټولو صوبه کې د زیانمن شو کورونو ټول ټال شمیره 378 چې له دې څخه 309 په بشپړه توګه ویجاړ شوي او 411 نورو ته جزوی زیان رسېدلی دی. بونیر تر ټولو زیات زیان لیدلی دی چې 122 کورونه ویجاړ شوي دي. پولیسو په کوهاټ کې د وسلوالې ډلې تحریکی طالبان پاکستان سره د ملګرتیا په تور دوه پولیس سرتیری نیولې دي. د کوهاټ د پولیسو سیمه ییز مشر عباس مجید مروت پرون په کوهاټ کې یو خبری کانفرنس ته وویل چې پولیسو د ترګرې ضد ادارې په مرسته عملیات کړي دي او د سراج او فریدون په نامه دوه پولیس سرتیری نیولې دي. د نوموړي په وینا دواړه پولیسان د خپلې دندې تر شا د لوړپوړو پولیس چارواکو، جماعتونو او سرکاري ودانیو باندې د ترهګرو بریدونو پلانونه جوړ کړي وو. مروت زیاته کړې ده چې په لومړنیو پلټنو کې دواړو پولیس سرتیرو خپل جرمونه نیول منلي دي. دا کوهاټ یو ځایي عدالت دواړه تورن کسان د 15 ورځو په بدني ریمانډ پولیسو ته حواله کړي دي. تورنو کسانو لا په دغه اړه سسپیناوی نه دی کړی. د بنو بکاخیلو منډۍ نه تختول شوی د سیمې کاروباري او مدني فعال ملک بخمل خان نن د وسلوالو د منګولو څخه خوشی شوی دی. نوموړی د اګست په 12مه نامعلومو وسلوالو له بکاخیل منډۍ څخه تختولی وو. دغه خوریي سمیع الله نن مشال لیډو ته وویل چې وسلوالو ملک بخمل د جانیخیلو په یو لګاډه کې خوشی کړی دی او کور ته رسېدلی دی. سمیع الله دا ونه ویل چې ماما یې کمې وسلوالې ډلې تختولی وو. دا په داسې حال کې دا چې د بکاخیل جرګې د څو ورځو غونډونو وروستو د اګست په 14مه ګواښ کړی وو چې که ملک بخمل خوشی نه کړل شو نو لخکر به جوړوي او د خپل دفاع لپاره به وسلې کاروي. د ملک بخمل خپلوان وایي چې وسلوالو دغه د خوشي کولو لپاره د کروڑونو روپو تاوان غوښتنه کوله خو بغیر له څه تاوانه را خوشي کړل شوی دی. او د چین د بارنو چارو وزیر با روانه ونې د پاکستان او چین ترمنځ په شپږم ستراتیژیک ډایلاګ کې د ګډون لپاره اسلام آباد ته سفر کوي. د پاکستان د بارنو چارو وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې د چین د بارنو چارو وزیر وانګ یی به د پاکستان د بارنو چارو د وزیر اسحاق ډار په بلنه د اګست په 20مه اسلام آباد ته سفر کوي. بیان زیاته کړې ده چې دا لیدنه د دواړو هیوادونو ترمنځ د منظمو لوړپوړو تبادلو یوه برخه ده چې مرامې ستراتیژیکي همکاري لا پیاوړي کول او کاروبار ته وده ورکول دي. دا په داسې حال کې دا چې وانګي پرون نوې ډیلی ته د سفر په جریان کې د هند د بارنو چارو د وزیر ایس جی شنکر سره هم ولیدل. نوموړي پر دغه مهال وویل چې چین او هند باید یو بل د سیالانو پر ځای د شریکانو په توګه وګوري. یادونه وړ ده چې د پاکستان او چین ترمنځ د ستراتیژیک ډایلاګ پنځم پړاو تیر کال د مه په میاشت کې په بیجینګ کې ترسره شوی و. دا وو د دې خبرونه. اوریدونکو خبرونه به اوریدو که د خپرونې تر پای را سره پاتې شئ نو د نورو راپورونو تر څنګ دا هم اوریدی شئ. په باجوړ ماموندو کې خلک وایي چې د عملیاتو له کبله بې کوره شوې ګڼ شمېر کورنۍ له حکومتي مرستو بې برخې دي.
چې په یوویشتم تاریخ پورې دې خلکو د پاره څلای عمل جوړ نه شو دي کورونو کې چې کم خاندانونه دي نو موږ به یو لوی احتجاج طرف ته ځو.
له بنیرا سیاست مدارا ډاکټر سویرا پرکاش وایي چې په سیمه کې روان ناورین خلک د ذهني صحت د ستونزو سره مخ کړي دي.
خلکو کې نفسیاتی ټراما راغلی ده ډیره زیاته لکه ما دا نوټ کړی سایکولوژیکل ټراما ډیر زیات ده.
او د پیښور د ایډورډس کالج د پښتو ادبي ټولنې د هلو زلو په اړه یو ځانګړی راپور هم در اورو.
د دې سوسایټي آغاز بغیر رسمي توګه باندې عبدالمجید افغانی صاحب کړو.
دا او د دې سره تړلې نور راپورونو تبصرې هم لرو تر پای د مشال ریډیو سره. اوریدونکو څنګه چې په خبرونو کې واورېده د قدرتي پتونو پر مهال د نظم ادارې پی ډی ایم ویلي دي چې په خیبر پختونخوا کې د سیلابونو او طوفاني بارانونو په نتیجه کې د مړو شمېره 358 ته پورته شوې ده. په عین حال کې د موسمیاتو څانګې په متاثره ضلعو کې د بارانونو د نوې لړۍ خبر هم ورکړی دی او په خلکو یې غږ کړی دی چې د اګست 23 پورې د سیندونو نهرونو او غریزو سیمو ته د تګ نه ډډه وکړي. په دغه اړه باندې تفصیل له منګورې نیاز احمد خان راکړي.
د قدرتي آفاتو نظم ادارې ترجمان انور شهزاد د اګست په 19 مشال ویل چې د خیبر پختونخوا په 12 ضلعو کې چې پکې بونیر، سوات، دیر سوابی، باجوړ او نورې ضلعې شامل دي پکې سیلابونو تر دې دمه 358 تنان وجري او 141 تنان جوبل شوي چې پکې د ټول نه زیات په بونیر کې 215 تنان وجري شوي. دی وایي چې 800 کورونو ته زیان رسېدلی.
په دې لړ کې پی ډی ایم ټول ضلعي انتظامیه ته الرټ جاری کړی دی او ټول انتظامیه ورسره ورسره چې کوم دی نو ټول وسایل چمتو ساتلي دي که خدای مکه دغه څه پیښه مخې ته راځي چې مخکې نه د اقدامات وکړي شي. دې نه علاوه چې کوم دی پی ډی ایم په خپل ایمرجنسي آپریشن سینټر کې ټول متعلقه ادارو چې کوم دی نمائندگان تعینات کړي دي چې د معلوماتو تبادلې لپاره چې کوم دی نو پروسس چې کوم دی هغه نور هم آسان شي. دې سره سره چې کوم دی نو د عوامو سهولت لپاره یو وہ 00 ہیلپ لائن ہے ایک عہدے دے چې عوام د څه قسمه معلومات آگاه ہے او د څه قسمه بد پیښه اطلاع چې کوم دې د پی ڈی ایم فری ہیلپ لائن یو 00 باندې چې کوم دې اغسته شي.
د سواد منګورې زلمه حسن خان چې د خور په غاړې کور تیر سیلابونو متاثر کړي اوس د کور رخټه او خورې روباسي وای چې د کور خزي او ماشومان د رشتہ دارو کر لګلی اوس بیا د باران او سیلاب خطرې خبرداري ده د او د محلې نور خلقې فکرمن کړي.
حکومت وای چې روان د 21 تاریخ پورې د سیلاب خطر ده بلکې د باران ساس کې راځي خپل لک تیزيږي په هر سړي باندې را راځي چې الله خیره پېخ کنه چې واپس راشي او نو هر سړي چې هر سړي په یره کې پتره کې دي چې خپل واپس را نشي که باران راځي خلک باور باران ته خوشاله دوه سيريږي بس زقه دې نو سچ دي خو ولوم ته بشوي دي اولن سربازی کې لګیو بس دغه چې زما سره ټکو نور خاصم د مار سره تبو ورباد دي.
د خیبر پختونخوا قدرتي آفاتو نظم ادارې ترجمان وایي چې د راتلونکي وخت لپاره د هرې ضلع انتظامیه ته ویلي چې عام ولس دې د سیلاب او بارانونو په وخت خبر کړي د اوبو په غاړو آباد خلق دې محفوظ ځایونو ته ورسي او دې ترڅنګ د سیلاب نه متاثر خلکو ته د حکومت لخوا مقرره شوی امدادي شیان زر تر زره ورکړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
اوردونکو سرزو د خیبر پختونخوا بونیر ته چرته چې د پاکستان پیپلز ګون غړی ډاکټر سویرا پرکاش وایي چې د بونیر په ځینو سیلاب ځپلو سیمو کې اوس هم ځینې خلک د سیلابي ملبې د لاندې دي. دا وایي چې سیلاب ځپلي خلک سپه اوبو، خوراک، جامو او نور بنیادي اسانتیاو ته اړتیا لري. د نوموړي سره زموږ همکارې خالده نیاز خبرې کړې دي. راځئ چې دا خبرې واورو.
کم چې مطلب ما هغه ډیفرنت نو نوٹ کو کنه چې کم چې هغه موږ په سوشل میډیا باندې فیس بک باندې ارزه کې دا ویډیوز دی پټوان دي کنه نو په ګراوند باندې ال تکي د دین سیوا بدحال دی کم چې نقصان شوه دی هغه صحیح دا خو په هلکو کې یو نفسیاتی اغا ٹراما راغلی ر ډیر زیات لکه ما دا نوٹ کچې سائیکولوژیکل ٹراما ډیر زیات دا وا تقریبا هر کو نو وس پوره مطلب چې سونه دا رپورٹس راغلی دي افیشل رپورٹس مطابق هو 250 پوره خلق شهید شوه د دنیا کې خو زموږ د ډی ایچ کیو مطابق چې 300 پلس شوی دي نو لکه تقریبا د هر کور نه څوک نه څوک مطلب دې کې شهید شوی دی نو دا هغه سایکولوژیکل ټراوما دا ټول نصیبه مشکل دی ځکه چې زموږ شهیدان او وی شهید شو الله وی ته جنت نصیب کی دلته کې چې کم پاتې شو خلک نو دا وی د پاره مسلې اوس لکه ډیر زیات شوی
دغلته کې خزي سرنګ متاثر شوی دی
ما چې زما سره چې دا زنانو سره مطلب کانٹیکٹ شو سونا چی زو مطلب ما پپل اولی دل کنا او وی ټول ده کا مطلب سائیکولوژیکل ڈراما کی دی ہیلپ لیسنس او ہوپ لیسنس مطلب نو اگر مون تا رانا نہ کاری لکه هر طرف ته تیارا تیارا تا دا صرف لکه یو رانا اپوینٹ ته چی دا هر زنه حل زمون چی د ثواب نه مردان نسوات د وزیرستان نه کشمیر نه هر زنه حل راغل دی مدد ته پاره نو دینه مون ته لک شانته امید ملاوی کی خو ال تک لکه هغه زنانو هغه خاوندان پکې شهید شو ماشومان پکې شهید شو خپلوان شهید شو مطلب څوک نه څوک شهید شوی دی دا هغه ټول هغه ریهبلیټیشن دا هغه ټول هغه کم چې کارونه او هغه ما وي ماندې رالو اوس چې کورونا هغه هر څه تباه شو دا هغه کار سیوا شو بیا هغوی چې اوس چې کم ټینټ کې پاتې کیږي په یو ټینټ کې اوور کراؤډنګ ډېر ډېر خلک دی نو لکه ډېر زیات مسلې دي هغوی ته خوراک بیا هم څه ایریا ته اوس میلاو شو د سکلو اوبه هم میلاو شو خو کپڑې نشته د خلکو سره پیسې نشته د خلکو سره کم زنانو چې په خپل کور کې ځان کاروباري کوله چې سلائی به کوله یا دا کشان کارونه به کوله هغه وسره هم خراب کورونا تباہ شو کار وسره تباہ شو هر طرف نه نقصان شوه دی لکه تاسو سم تاسو کې کنه نقصان ہی نقصان
اوس صورتحال دی او خزه چې کم دی کم سيزونو ته ضرورت لري
اوس خو اوس هم دا مطلب سیلابونه دي دا ما هم د شپې بیا دوباره باران شوه دی نو دا سره خو کیر شاپیر روډونو هم خراب شو نو اوس کم زنانه چې خپل کورونا ته دا خپل پلار کو کور ته تلل او هم نشیتلی څوک چې د بهر نه راتلل او وی د پاره موس مشکل شوه اوس زنانه د پاره مطلب ټول نه بیسیک کم چې زمون ضرورتي دوائی دا خوراک سکل ہوگا کپڑا مکان مطلب دخ کا دی او دا صرف نہ زنانا دا ہر کس دخ کا ڈیمانڈ ہے او دا سے آفتوں پر ٹائم کے زنانا ہی کو مرد ہی کو آ حاملہ ہی کو نا جوڑ ہی کو ہر سدا اگر ٹول برابر شی دا ہوئی ٹول یو مصیبت کی زمون خلق دا سی دے کنا چا ہوئی لاس نا ادا کی چا ہوئی نغواری نا دا سوالو نا نکی نخو لکا ما پخپلا بلی دل چے لکا اگا ٹینٹو نا کے اگا دیر زیاد خلق یوز ہے ٹینٹ یا ٹینٹ نا چے شلٹر زی چا ہوئی خپل نوے جون شروع کولیشی دا ہوئی دا پارا چے دا وس دا خو دا وس نا امرجنسی خبر نا دا خو دا ہوئی دا جابز دا پاروں کار پکا دا کار کول پکار دی دا زمونږ ال تک تقریبا 3000 نصیبا کورونا تباہ شوی دی دا کشان دکانونو ټول تباہ شو دکانونو کې سامان کم چې تباہ شوی نه دی دکانونو دا کې سامان ټول تباہ شوی دی لکه هر طرف نه نقصان شوی دی د مالی جانی نفسیاتی هر ډیر زیات نقصان دی
آیا متاثرین د حکومتي چکم اقدامات یا کم مرستې لاغینه مطمئن دي
دونه لکه 50-50 مونږ ویل شو دونه زیات نه ځکه چې ما چې سونو لیدل الته کې ما خپل سیم دوره وکړه نو هغه پولیټیکل ګراوند را شو پارټیز بس خپل ایمیج ته پاره وسه راځي او هلکو هلپ پراپر چې کم هلپ ته دا غوډه پاره دونه اقدامات نه کیږي ځکه چې دا اوس درې ورځې وشو او اوس هم داسې ایریاز دي چې چېرته ریسکیو نه دي رسېدلی. نو لکه د درې ورځو نه موږ اورو چې دونه ګاډي رالو دونه ریسکیو رالو. ډېر زیات ما چې هم دوره وکړه ما ډېر زیات ریسکیو والا 1122 فیکس اټ الحدمت والا دا باچاهان فاؤنډ لکه ډېر خلک پکې وو ټولو خپل طرف نه کوشش کو خو لکه د ګورنمنت چې کوم کار کولای شي. نو لکه زمونږ بریجز مات شوي دي هغه قدر نګر کې وسه پورې خلکو ته خوراک اوبه اسم نه دي ملا شوي. کوکن کې هم دقشان خلک د خوراک او اوبو لپاره چغې وخي. نو دا لارې هم تباه شوي دي. دا لارې کم از کم صحیح کیږي د ګورنمنت زما تخکرې وکړه چې لارې صحیح کی. د بنیر ته چې د راتلو کوم لارې دي هغه هم خراب شوي دي. ما هم د باران سره هلته کې هم ډغلې په روډونو کې راشي گاڑی اوس نن نشی راتلی اوتلی پاسانه سره. نو دا ډیر مسئله دي کوم چې ګورنمنت صرف دا کولای شي. نو هغه لګ رست پاتې شو مطلب چې دا روډونه کم از کم موږ ته پاره صحیح کی چې زموږ چې کوم والنټیئرز دي نور ځینې نه چراغل دي کوم چې په خپل د بنیر خلک کوشش کی چې هغه د پاره لاره خو کولا وي.
اوس متاثرین په دې وخت کې موجوده وخت کې هغه د پاره کوم مرستې پکار دي آیا خوراک یا نور کوم داسې سیزونه؟
اوس کوم چې زموږ ډېر زیات نقصان شوی په بېشونې کوکن بېشونې ته خو بیا هم فوکس لاړو هلته کې خوراک اوبه میلاو شو خو قدرنګر کوکن دا خلک مطلب هغوی ته د خوراک دا درې ورځې شو خوراک اوبه کپڑا ټینټ هیڅ هم هغوی سره نشته. د هلته کې رسېدل په کار دي د دوایانو هلته کې انتظام کول په کار دي. هلته کې چې کوم زموږ شهید شوي باډیز دي چې هغه د اوباسي د دې د سیلاب څونه کم کیږي هغوی د ګټو د لاندې نه پته لګي چې هلته کې شته که نه.
نو ستاسو په خیال څومره داسې خلک وایي چې د ملبین لاندې دي اوسه پورې؟
ریپورټس مطابق 50 پلس وی چې 50 نه زیات لا وسوم ملبین دران دي دي او لکه میسنګ دي. نو میسنګ خبره د کوي چې مطلب هغه شهید شوی دي هغه لکه دغه نور سو آپشن نه پاتې دي سونه چې نقصان شوی دی. نو پرونی ورځ کې ډیر زیات باډیز ریکور شو چې اوبه لکه کم شو کنه خو دا ما هم د شپې بیا باران وشو نو هغه اوبه لیول بیا لږ سیوا شو. دا باډیز اوس بیا ګران شو چې موږ پته لګو چې کم ځای کې باډیز دي. دا سونه پورش دا بارانونه دي دا ګران دا کار به ډیر زیات ګران دي. دا موږ د ګورنمنت ریسکیو موږ پراپر کم چې اکوپمنټس دي هیوی مشینري دا موږ ایون هلیکاپټر ځکه چې اساس یو کې کېدی شي چې وسوم خلک لا ژوندې او دا اوبو د وجه باندې چرته ځونه تللی نه شي که نه سه لاره ورسره نه. نو چې دا څه زموږ لکه بیسک ضروریات د ټولو د پوره بنیر صرف دغه چغه ده چې موږ له خوراک اوبه کپڑا ټینټ او د ګورنمنټ طرف نه هیلپ پکار دی هیوی مشین بھی پکار ده موږ ته لارې دا والنټیئر ریسکیو میډیکل دا پکار دي لکه هر څه موږ له پکار دي. انفارچونیټلی
له بنیر د پاکستان پیپلز ګوند غړي سیاستمدار ډاکټر سویرا پرکاش و چې موږ سره خبرې کولې. اوس ورزو باجوړ د چرته شي د فوزی عملیاتو لکبله بې کور شوي خلک د ګڼ شمیر ستونزو سره مخ دي. په دغه اړه باندې زموږ همکار شانواز د یو ځایي اوسیدونکي حکمت الله مومن سره خبرې کړې دي. دا خبرې اور
په دې وخت کې زمونږ د سونه متاثرین عزیزان دي. دا اول یو څو کلیو درې څلور کلیو بیا دغه نه بعد د کلو د دغه سیوا شو. په دې کې تقریبا چې یو لک نه بره خلک چې کوم دي دا متاثرین دي د خپل کورونا علاقې پریښې دي.
دا تاسو په خپل وای چې یو لک نه زیات یو لک بی کنه او کنه دا چرته ډیټا د یو سل غړي رجستر شوی دا
ډیټا هم یو هدا پوری خو رجستر شوی دا 55000 پوری دا سلور 15 ورځې مخکې دا ډیټا رجستر شوی بلکې یو هفته مخکې دا رجستر شوی و. خو دې کې سرکار سره چې کم دا سرکاري ودانې دي سکولونه دي ډیسپنسرین دي کالجونه دي ګرلز بوایز په دې کې سرکار سره چې سونه فیملین دي په یو سکول کې تقریبا 45 فیملین راځي 45 فیملین شو شپاره 16 کس حساب کوي یا 30 کس په غټ سکول کې حساب کا. خو دلته کوم وی سی یو یو کلی علاقې زمونږ چې کم دا سټی لیریا دا صدیق آباد شو خار شو دې علاقو کې زمونږ سره تقریبا 1500 نه 600 فیملین دا زمونږ سره په کلو کې اوسيږي. نور دلته چې زمون سره په کلو کې دي هغه د طرف ته د سرکار هیڅ توجه نشته.
کلو کې د غي ضرورت پوره کول لپاره خو لازم بیا کې یوازې دانه چې ګني یو سړی په ډوډۍ غوړي هغه به وخوري او بس تاسو به تور کوي داغه به دوايي ضرورت دی ډاکټر به ضرورت دی نورم داسې ضرورت پي چې هغه شاید د کلو خلک به ورته څنګه پوره کوي.
یار جی داسې ده چې د سرکار سره تر دې ټیمه پورې هیڅ قسمه پالیسی د متاثرینو د پاره نشته. موږ ته په نظر باندې هیڅ ناراضي دی اوسه یو ټیم دوه ټیمه روټۍ ورکوي، هغه هم ټنډرې ایستلي دي. ټیکهداران چې کوم دی، پرون یو زموږ میټینګ و، په هغه کې د ماسپښین روټۍ د ماښام روټۍ هم هغو ته په درې نیمې بجې د ورځې میلاو شوې وه، لکه هغوی ټیکه ورسره ډېره ده، ذهینه د هغو سره یر یا ډېره ده، نو په ټیم هغوی ماښام روټۍ نه شي رسولی. دې وجې ټول شیز په غفلت کې دی چې کوم ځای کې 1500 کسه په سرکاري ودانۍ کې آباد دي متاثرین، دی هلته روټۍ د 2500 کسانو وروړي. خو که موږ د کلو علاقو خبرو کو، څونه ضرورتونه چې په دې سکولونو کې زموږ متاثرین عزیزان دي، او څونه چې زموږ سره په دې کلو کې دغه ضرورتونه د کلو د خلکو هم دي. دلته داسې صورتحال دی چې کرپی ده، بل طرف ته بدامنی ده، په بازارونو کې کار روزګار نشته، په کورونو کې چې کم خلک دي هغوی هم یو قسمه ډېر زیات په یو لوی امتحان کې. من یو وشتم تاریخ ورکو چې په یو وشتم تاریخه پورې د خلکو د پاره چلا یا عمل جوړ نه شو دي کورونو کې چې کم خاندانونه دي، نو موږ به یو لوی احتجاج طرف ته ځو، ولې چې موږ مجبور یو دی وخت کې.
داسې خو نه ده چې دغه خلک هم دلته تنګ شوي وي چې ګن یاره موږ خو خپله کوره بار شو، هېڅ یو سهولت راته نشته دی، او هغې وایي چې یاره موږ خپله لاخو ته بېرته ستنېږو، که ډزې وي او کار څه وي. نو
هغه خلکو ډېر زیات تنګ شوي دي، هغه د غم نن په شانري په دغه کې یوسف آباد پرش کې یو جرګه رابلله شو، نو یوه سهار وه همدې خلکو کوله چې یاره زموږ له دې 48 ګنټې راکلی و، بلکې دوه ورځې د دې اپریشن موږ له راکلی وي، دا د لسو ورځو نه سیوا وشولې، د اوسه پورې موږ ته هېڅ قسمه اپریشن یا یو اکټیویټیز موږ ته په نظر رانلی. بل چې زموږ کومو مشرانو جرګې ممبرانو کومې دستخطې کړي وي، هغو سره هم دا خبره کړې وه چې موږ په 48 ګنټو کې باجوړ کلیر کوو، تر دې دمه پورې موږ ته هېڅ قسمه څه په نظر رانل.
ما اوریدلي ځینې داسې دي چې لکه کور کې یو دوه کسان پرېښي وي د دې دپاره چې چېرته غلا ونه شي، یا معنا څارو ته یې ساتلی وي چې زه ته به څاروي مړی که نه داسې، نو د هر حوالې خبرې کوي.
یاره جی هغو سره زموږ رابطه کې پیله خو نټورک ډېره زیاته مسله ده، خو زموږ سره ملګري موږ هم کوشش کوو هغو ته واټساپ باندې میسج پرېږدو، بیا هغو جواب موږ ته راشي، خو په ټیم نه میلاویږي. درې څلور ګنټې بعد د هغو پیغام هم راځي، داسې زموږ هم ورځي. هلته هغوی هم ډېر په بد حال دي، ځکه چې کانه پینه څه بندوبست نشته، کرپی ده، داسې کلي شتې دی چې په ټول کلي کې په 500 کوره کې یو دوه کسه به پاتې، خلکو څاروي هم ځان سره ایستلي، پر ځان بیا ریټ باندې خلکو خرڅ کړي چې د 15 لکه روپیو څاروی دی، نو په 2 لکه روپۍ یې ورکو، په 3 لکه روپۍ یې ورکو، لکه هغه موږ مخې ته دا هر څه وینو. نو په وطن کې ډېر زیات بد حال دی، او دغه خلک هم ډېر په مشکل سره دي، کوم چې په دې کورونو کې یو دوه پاتې شوي دي، ځکه چې هغوی موږ ته وایي چې یار دا موږ په څه عذاب کې ګیر شوي یو. زموږ په پښتونخوا وطن کې بیا په پاټه کې دا څه ولنې اپریشن نه دی، په هر میاشت کې دې اپریشنونه دي، په هر کال کې دې اپریشنونه دي، خو څه نتیجه راونه وتله. موږ هیڅ څه تر دې دمه پورې ونه لیدله، ځکه چې موږ پکې ماشومان لوی شو، خو دا دهشتګردي زموږ د وطن نه ونه وتله.
د باجوړ د حکمت الله مامون خبرې مو اورېدې. پاکستانی رسنۍ وایي چې د چین، پاکستان او په افغانستان کې واکدار طالبانو د بهرنیو چارو وزیران به په 6 اگست په کابل کې غونډه کوي. د وزیرانو په دې درې کسیزه غونډه کې به په سیمه کې د ترهګرۍ ځپلو او د چین او پاکستان اقتصادي دهلیز کې او د چین او پاکستان اقتصادي دهلیز افغانستان ته د غزولو په اړه خبرې کوي. تفصیل راشد خټک راغی.
د پاکستان د رسنیو د خبرونو تر مخه د چین، پاکستان او په افغانستان کې د واکدار طالبانو د بهرنیو چارو وزیران به د اگست په 6 نیټه په کابل کې درې کسیزه غونډه کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه په دې اړه کومه خبر پاڼه یا اعلامیه نه ده خپره کړې، خو سرچینې وایي چې د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی، د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او مرستیال لومړی وزیر اسحاق ډار به په کابل کې په افغانستان کې د واکدار طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی سره په دې سیمه کې د ترګرۍ د ځپلو او د چین او پاکستان اقتصادي دهلیز افغانستان ته غزولو په اړه خبرې کوي. د دې پوښتنې په ځواب کې چې پاکستان یو خو افغان کډوال اوباسي او بل خو بیا بیا تور لګوي چې وسلوال د افغانستان له خاورې راځي او په پاکستان کې په امنیتي ځواکونو حمله کوي، نو بیا خپل د بهرنیو چارو وزیر د چین د بهرنیو چارو وزیر سره کابل ته ولې لیږي؟ په اسلام آباد کې د نمل پوهنتون دین او د ژورنالیزم استاد ډاکټر خالد سلطان مشال رادیو ته وویل چې په نوې نړۍ کې د یو هیواد لپاره د بل هیواد مستقل دوست یا دښمن کېدل ګران دي، ځکه ټول ملکونه د خپلو ګټو په اساس د یو بل سره اړیکې جوړوي.
چې په دې خطه کې سم کیږي د چین رول به پکې خامخای. نن سبا چین یو سوپر پاور دی ان هر ملک دا غواړي چې زموږ د آئی سره ښه تعلقات دي. پاکستان هم دا غواړي او د چین هم دا خواهش دی او افغانستان هم دا غواړي چې د سی پیک دا معامله چې کوم دا د افغانستان پورې ورنږدې شي ودرسي. ان دا غټې غټې خبرې دي چې د راتلونکي په دې میټینګ کې به د دې خبرو امکان دی. په بین الاقوامي تعلقات کې یو تعلق هم مستقل نشی کی دے اگا ایشو تر ایشو باندے ویری کی گی. چین چی چونکہ نن سبا دے ریجنل ٹھیکہ دار دے انو ہر ملک اگئی طرف تگوری
تر دے اڑان دے پا پنزم اگست عامر خان متقی اسلام آباد تا تللو خبرونا ہم راغلی ہو خورس تو پاکستان او پا افغانستان کے وقدار طالبان اوویل چی تخاغہ دورا پا تخنیکی بنیادونو وزن ڈول شوا ویل کی گی چی خاغہ تا دا ملگرو ملتونو لخوا لگول شو بندیزونو لعملہ دا سفر اجازہ نو ورکل شوئے. په امریکا کې اوسیدونکو افغان ژورنالیست او تجزیه‌نگار حشمت وجدانی مشال رادیو ته وویل چې د چین د بهرنیو چارو وزیر سره د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د کابل دوره دا پګوته کوي چې پاکستان په افغانستان کې د وقدار طالبانو کوم هیله لرلې هغه نه دی پوره شوی.
یو اقتصادی برحل لري دغه سفر او بل خواته پاکستان کوم اهداف چلری لکه مهار کول د ٹی ٹی پی په پاکستان کې د طالبان څخه سو زلې دی پاره غوښتنه شوی دی خو طالبان وایي چې مونږ د ٹی ٹی پی سره کوم رابط نه لرو. پاکستان غواړي په دې ورسته کې چې کوم ناامنی ده په پاکستان کې غواړي چې هغه سیاسي اهداف چلری په افغانستان کې دغه د تطبیق د پاره غواړي طالبان سره معامله وکړي. نو بل خواته دلته د امریکا رول هم ډیر مهم دی. تاسو ګوري په دې ورسته کې د امریکا د بهرنی چارو وزارت وی چې پاکستان سره موږ غواړو په توافق ورسېدو د آسیم منیر تک امریکا ته سحق وسته چې په افغانستان کې پاتې دي ناغه په سولیز ډول پاکستان ته انتقال سي. دا هغه موضوعات دي چې دی پړه طالبانو حاکم نظام سره بحث دي باندې جریان لري.
په کوټه کې د سیاسي چارو شنونکي همایون کسی مشال رادیو ته وویل چې چین د پاکستان او په افغانستان کې وقدار طالبانو دواړو سره ښې اړیکې لري خو نه پاکستان د امریکې د اثر نه آزاد دی او نه افغان طالبان د امریکې سره شوي د دوه تړون نه سرغړونه کولی شي.
دا سیمه کې کامنی د چین په ګټه ده او کدل ته جګړه ایدار چین په تاوان. په پاکستان کې چونګې دا وخت دوه ځای مزایمت روان دي. پښتونخوا کې طالبانو په نوم مزایمت روان دي او د بلوچستان خپل مزایمت روان دي. دا دوه مزایمتونه روان دي. پاکستان تم غواش جوړ دی دا وخت او چاینا بیا د لی انویسټمنت دی په دا سیمه کې کا افغانستان دی کا پاکستان دی په دا کې انټرست لري دي. کدل ته اکونومیک اکټیویټیز او د غسر اوسی د دې د اجتماعي چې دا د پکار راوړي دا غو دا انټرست دی او دا ملکونه تر دغه لاندې تر تسلط لاندې وي ځکه اوس چین کردار ادا کوي چې طالبان او پاکستان سره شریوي کړ. په خو به طالبان یا مجاهدین دا جبو دا په پاکستان له خلکو سره چینول د دې اندازه ته سوله کوي د دوی اړیکې څومره سر خرابې چې نور ملکونه کردار ادا کوي کنه چې دوی سره شینوي. مثال اوس دا وخت چین دا کردار ادا کوي.
رسنۍ وایي چې د چین د بهرنیو چارو وزیر به کابل ته تلونه پس ته پاکستان دوره هم کوي. راشد خټک مشال رادیو اسلام آباد.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورکړه کړی. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د مشال رادیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو تصویرونو غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسئ
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکئ.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
مشال رادیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
مشال ریډیو ته وګورئ اوریدونکو، تاسو زموږ خبرونې د ریډیو سره سره په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدئ. شي که غواړئ چې زموږ د خبرونو په اړه باندې موږ خپل مشورې او تجویزونه راکړي، نو هم د مشال ریډیو ډاٹ کام د لارې زموږ سره تماس نیولی شي. دغه شانتي که تاسو موبایل فون استعمالوي، نو تاسو د مشال ریډیو اپلیکیشن ډاونلوډ کولی شي، او په کومو سیمو کې زموږ خبرونه په ریډیو باندې نشي اوریدلی، نو هلته تاسو د مشال ریډیو په ایپ باندې یا اپلیکیشن باندې زموږ خبرونه ښه صفا او شفاف اوریدلی شي. همدې سره د روانې خبرونې نیمایي ته رسیدلی یو. د دې وخت مهم خبرونه اورو. پی ڈی ایم ویلی دی چې په خیبر پختونخوا کې د سیلابونو او طوفانی بارانونو په نتیجه کې د مړو شمیرا 358 پورته شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د اگست په 15 پیل شو بارانونو د خیبر پختونخوا په بونیر، باجوړ، سوات، شنګله، سوابه او مانسیره کې لویا ویجاړي رامنځته کړې ده. پولیسو په کوارټ کې د وسله والې ډلې تحریک طالبان پاکستان سره د ملګرتیا په تور دوه پولیس سرتیری نیولې دي. پولیس چارواکي وایي چې په لومړنیو پلټنو کې دواړو پولیس سرتیرو خپل جرمونه منلي دي. د بنو بکاخیل منډای نه تختول شوی د سیمې کاروباري او مدني فعال ملک بخمل خان نن د وسله والو د منګولو څخه خوشی شوی دی. د نوموړي خوری سمیع الله مشال لیډو ته ویلي دي چې وسله والو ملک بخمل د جانیخیلو په یو سیمه کې خوشی کړی دی او کور ته رسیدلی دی. او د چین د بارنو چارو وزیر وانګ یی با روانو ونې د پاکستان او چین ترمنځ په شپږم ستراتیژیک ډایلاګ کې د ګډون لپاره اسلام آباد ته سفر کوي. د یادونه وړ ده چې د پاکستان او چین ترمنځ د ستراتیژیک ډایلاګ پنځم پړاو تیر کال د مه په میاشت کې په بیجینګ کې ترسره شو. دا د دې وخت مهم خبرونه. اوس یو شمېر سیمه ییز او نړیوالو چارو ته راځو. په داسې حال کې چې د یوکرین د جګړې پای ته رسولو لپاره هلې ځلې روانې دي، د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ ویلي دي چې د خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره د ټلیفون د لارې خبرې کړې دي او ورته ویلي چې د یوکرین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره وویني. نوموړي دا څرګندونې پرون په سپینه ماڼۍ کې د یوکرین د ولسمشر سره د لیدنې وروستو کړي دي. نوموړي په دغه موضوع د اروپایي اتحادیې د مشرانو سره هم خبرې کړي دي. تفصیل یې په دغه راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل چې ده د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته ټلیفون وکړ چې د اوکراین له جمهور رئیس ولادیمیر زلنسکي سره د مخامخ لیدنې کتنې چارې تنظیم کړي. ښاغلی ټرمپ دا څرګندونې د اگست په 13 د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره په سپینه ماڼۍ کې له زلنسکي سره یو په یو تر لیدو وروسته وکړي او بیا یې له اروپایي مشرانو سره هم پر دې موضوع خبرې وکړي. ټرمپ وویل چې د غونډې ځای لا تر اوسه نه دی ټاکل شوی، خو مرستیال ولسمشر جی ډی وینس، د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو او ځانګړی استازی سټیف ویتکوف له روسیه او اوکراین سره همغږي کوي. د جرمني صدر اعظم فریدریخ میرتس وویل چې دا غونډه به په راتلونکو دوو نیو کې ترسره شي. ټرمپ په خپل خواله رسنۍ تروت سوشل کې ولیکل چې دا د وی جګړې لپاره چې له نږدې 4 کلونو راهیسې روانه ده ډیر شلمړی ګام دی. بل لور ته په بهرنیو چارو کې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین سلاکار یوریو شاکوف وویل چې د ټرمپ او پوتین د ټلیفوني مکالمې پر مهال دواړو لوریو د مسکو او کیف ترمنځ د مخامخ خبرو د ادامې ملاتړ وکړ. شاکوف په یو بیان کې وویل په لوړه کچه د اوکراینی او روسیې استازو د خبرو پر موضوع هم خبرې وشوې. نوموړي بیا وویل چې ولسمشرانو پوتین او ټرمپ دا سره ومنله چې د اوکراین او نورو نړیوالو مهمو موضوعاتو په اړه به له نږدې په تماس کې وي. د اوشاکوف له څرګندونو دا نه ښکاري چې پوتین دا منلې ده چې مخامخ به له زلنسکي سره خبرې کوي. ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې له زلنسکي سره د لیدو پر مهال وویل چې واشنگتن به د کیف د امنیت په چارو کې ونډه واخلي. ټرمپ زیاته کړه کله چې د امنیت مسله مطرح کیږي نو د ډیرو مرستو موضوع ورسره یوځای کیږي. ټرمپ یې وویل چې اوکراین د اروپا لومړی کرښه ده، خو موږ هم غواړو چې مرسته ورسره وکړو. د ټرمپ او زلنسکي تر خبرو وروسته د جرمني صدر اعظم میرتس، د ناتو سرمنشي مارک روته، د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون، د بریتانیا صدر اعظم کایر سټارمر، د ایټالیا صدر اعظم جورجا ملونی، د اروپایي کمیسیون مشاور زلا فون دیر لین او د فنلند صدر اعظم الکساندر سټاب له دې غونډې سره یوځای شول. تر دې خبرو وروسته ترامپ وویل اروپا کولی شي چې له روسیې سره د سولې تړون د یوې برخې په توګه د اوکراین لپاره امنیتي تضمینونه چمتو کړي چې متحد ایالاتونه به د څارنې رول په غاړه واخلي. ترامپ په ترو سوشل کې ولیکل چې د غونډې په ترڅ کې د اوکراین لپاره د امنیتي تضمینونو په اړه بحث وشو چې څه ډول تضمین به اروپایي هیوادونه له متحد ایالاتونو سره په همشغۍ چمتو کړي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی له ترامپ سره تر یو په یو کتنې وروسته د دې غونډې ستاینه وکړه او ویل چې دا ډیر ښه مذاکرات وو. دا غونډې د اګست په 15مه په الاسکا کې د روسیا او امریکا تر سرمشیزې وروسته وشوې. د امریکا ولسمشر د اګست په 13مه وویل چې د ده هدف دا دی چې د اوږدې مودې په مخه سوله وشي چې د همدې لپاره اوربان ضرور نه دی. ترامپ زیاته کړه چې پوتین هم همداسې څه غواړي، خو د جرمني صدر اعظم مرسل وویل چې د سولې ترلاسه کول پیچلی دي او د دې میز شاوخوا ناست ټول هیوادونه لومړی اوربان غواړي. مرسل له ولسمشر ترامپ څخه وغوښتل چې پر پوتین فشار راولي چې په درې اړخیزه غونډه کې برخه واخلي. د فرانسې ولسمشر ماکرون بیا وویل چې وروسته باید غونډه درې اړخیزه نه وي، اروپا هم باید په دې غونډه کې ګډون وکړي. د جرمني صدر اعظم وروسته د اوکراین لپاره د امنیتي تضمینونو په اړه د ترامپ د اعلان هرکلی وکړ او ویل چې د سپینې ماڼۍ غونډې له تمې څخه زیاتې وي او زیاته یې کړه چې داسې احساس را پیدا شوی دی چې دا د اوکراین د پریکړو لپاره مهمې ورځې دي.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مهرم.
په کوز سویلي وزیرستان کې چارواکي وایي چې نه پیژندل شو وسلوالو د وانا مغل خیل سیمینا د یو شخصي سکول پرنسپل تختولې ده. پولیس وایي د نامعلوم وسلوالو پر ضد مقدمه درج کړې او پلټنې کوي. دا په داسې حال کې ده چې په پخوانیو قبایلي سیمو کې د خلکو د تختونې او په ولسي او سرکاري کسانو د بریدونو لړۍ روانه ده. په عین حال کې په سیمه کې ځای په ځای فوجي عملیات هم روان دي چې د خلکو ژوند یې اغیزمن کړی دی. اشتیاق مسید نور تفصیل راکړي.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع پولیسو مشال ریډیو ته ویلي دي چې نن سهار مالو نیمې بجې ناپیژندلې وسلوالې د وانا مغل خیل سیمینا د شخصي سکول پرنسپل تښتولی دی. د وانا سیټي تونې مشر عالمگیر ماسید د دغې پېښې په باره کې مشال ریډیو ته وویل.
دا پېښه غیز تقریبا 7:30 بجې آس پاس د ټیم مقواد رحمت الله پرنسپل چې د سکول پرنسپل دی د مغل خیل او سدین کای نه په کوم میزان خل د خپل سپورت روانو چې سره د د ترز یی او په سه ورسته د ورور د څوک د کار د په سره روانو په گاډی شي په دې باندې نه معلومه سلواله په لیار شي گاډی ورته و درولې د گاډی د په زور ور چک پیدا او د ورور په منځ د فایرینګ ته بدلا شي د پولیس په لای سیار لانچ کړای دی. پولیس تفتیش جاری دی.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع نه د عوامي نېشنل ګوند غړی ایاز وزیر ویایي چې په ضلع کې د بدامنۍ پېښې مخنیوي د پورا حکومتي چارواکي سره ګامونه نه پورته کوي. د سویلی وزیرستان لوور ضلع وانا سیمینا د شخصي سکول پرنسپل رحمت الله وزیر د تشتاول زموري لري تر دا وخت پورې چا هم منلی نه دو. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
مشال ریڈیو د امن جمہوریت او پرمختیا کاروان اوریدونکو مشال ریڈیو د غوږی په بونیر کې د سیلاب ځپلو سره د مرستو هلې ځلې روانې دي. خو د پرمختیایي چارو کارپوهان وایي چې باید په دې کارونو کې د بیلابیلو تنظیمونو ترمنځ همکاري ډېره وي چې خلکو مرسته سمه وشي. په دغه اړه باندې خالد نیاز راپور راکړي.
د بچا خان ټرسټ ایجوکیشن فاونډیشن مشر ساجد دویزی مشال ریډیو ته ویلي د دوی اداره سیلاب ځپلې سیمو کې نه صرف امدادي کارونه کوي بلکې خوراکي توکي او نور ضروري سامان هم استولې دي.
ډېر ارګنایزیشن دي په درزنو نو ارګنایزیشنز راغلي دي هغه هم خپل همت کوي کار کوي خلک خپل انفرادي حیثیت کې هم لګیا دي کار کوي. البته یو څه دي چې د کوارډینیشن کمې ښکاري ځکه چې دومره خوراک را روان دی چې هغه خرابیږي یا حقدارو ته بیا نه رسي. نو د دغه کوارډینیشن ډېر سخت ضرورت دی او دغلته د حکومت هم یو رول جوړیږي چې هغه کم از کم دومره وکړي چې د دې افرټس دي د تنظیمونو او د خلکو هغه کوارډینیټ کړي او دا په ښه توګه سره په ډېر افیکټیو او افیشنټ طریقې سره خلکو ته ورسي.
د سوابي فخر امام د خیګړی په نامه د یو تنظیم غړی دی. مشال ریڈیو سره خبرو کې فخر امام اوی د دوی د تنظیم 15 سلوی غړي د اگست په 14مه بنیرتا ورغلیو چرته چې خلک ملبینا راوستو کې مرستې کړي.
بارون چې کوم ځای کې لګیاو شاولې او دا ماشينري لګیاو دا اغې نه بره چې وړو کې کلرې نو اغې کلی نه چې کوم دې نو بره اغې ته هغې وی چې دلته مې هې ماشينري لاندې راغلي اغې ځای کې 18 18 21 21 کسان چې نو یو خاندان پراته دي.
د تنظیمونو سره سره عام اولس سماجی فعالانو او استادانو هم د سیلاب ځپلو د پاره امدادي هلې ځلې پیل کړې دي. د مردان عبدالولي خان پوهنتون استادانو خپل د یوې ورځې تنخواه سیلاب ځپلو ته د ورکولو اعلان کړی دی. د عبدالولي خان پوهنتون استاد ډاکټر سهیل خان وایي یو کروڑ روپۍ راجم شوی سیلاب ځپلې سیمو کې به سروې کوي چې خلک کومو سیزونو ته زیاته اړتیا لري هغه نه پس په امدادي کارونه پیلي.
اوس موږ یو ټیم جوړ کوو هغه ټیم چې دی نو هغه کې زمونږ ملګری هغه چې هغه د بنیر دی چې هغه لاړ شي اول ته سروې کوي او الته چې کوم ضرورتونه دي د خلکو هغه موږ ته وای او بیا موږ د هغه مطابق د هغه پیسو او کتو کې لګي او کو سامان لګي او کو خوراک لګي او کو تعمیر کیږي او کو نقدیت ورکولي نو چې هغه موږ وکړو.
بلخو د پی ڈی ایم ای ویان انور شہزاد وای سیلاب ځپلې سیمو کې امدادي کارونه دوام لري. دی وای سیلاب نه متاثره خلکو سره به مالی مرستې هم کولی شي.
پی ڈی ایم ای له اړخه چې کوم دې کسانو ته راشن او دې سره سره چې کوم دې نو غیر خوراکي شیزونه چې کوم دې هغه ورکړې شي دي ځلې انتظامیه ته په مجموعي توګه 50 ملیون روپے چې کوم دینو دا متاثره اضلاع ته لګیلی شوی دی چې زر تر سره دی امدادي کاروایو کې د لم لیټ دی نه کوي او زر تر سره دی متاثره کسانو ته دی امداد ورسی. دین علاوه چې کوم مر چوبل شوی دا د خیبر پختونخوا چې کوم کمپنسیشن پالیسی دا ری کمپنسیشن پالیسی مطابق به د دې کورونو سره به مالی مرسته به هم کولی شي.
د موسمیاتو محکمه وايي د باران د لړۍ به تر 28 اگست پورې دوام لري. چلرستې پی ڈی ایم ای د متعلقہ ضلعو انتظامیو او ادارو ته د الرٹ اوسېدو ہدایات کړې دي. خالد نیاز مشال ریډیو پیښور.
د مشال ریډیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. منګ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شي. موږ تر اوسه له 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګري شئ.
افغان محصلینو ځوانانو د مدني ټولنو فعالانو نن په پیښور کې یو خبری کانفرنس کړی دی. دوی په دغه خبری کانفرنس کې غوښتنه کړې ده چې حکومت دې په پاکستان کې د دوی د پی او آر کارډونو موده وغځي او له پاکستانه د افغان زده کوونکو او کډوالو په زور د ویستلو لړۍ دې ودري. دوی دا غوښتنه هم کړې ده چې پاکستان، افغانستان او د ملګرو ملتونو د مهاجرینو اداره دې په شریکه د افغان مهاجرینو لپاره یو تګلاره جوړه کړي. تفصیل د غلام غوث پر راپور کې.
افغان مهاجرینو دا غوښتنه د اگست په 19مه په پېښور پریس کلب کې په یو خبری کانفرنس کې کړې ده. په دغه مهال د افغان مهاجرینو او ځوانانو د ټولنې مشر نقیب الله ایوبی مشال ریډیو ته وویل
زمونږ نن مطالبان دا د خیبر پختونخوا ګورنمنت او پاکستان ګورنمنت نه لکه څنګه تاسو ته پته ده چې ډیر کم وخت مونږ ته راکړی دی چې تاسو په دې سو لنډو ورځو کې تاسو افغانستان ته لاړ شئ. او مونږ سره دلته په مختلف سکولونو کې، مختلف کالجونو کې، مختلف یونیورسټیانو کې سټوډنټ دي. هغې شپږ کاله ډیګریانې دي، اتو کالو ډیګریانې، څلور کالو ډیګریانې، تر اوسه انکمپلیټ دي. دا په دې لنډ وخت کې مونږ نشي کولای. مونږ ګورنمنت او پاکستان نه دا مطالبه ده چې مونږ ته کم از کم 15 کاله وخت راکول شي.
د خبری کانفرنس پر مهال د افغان مهاجرینو او ځوانانو د غوښتنې په حمایت کې خبريالي مسکان صافی خبری کانفرنس ته په وینا کې وویل افغانان خپل هیواد ته تلل غواړي، خو مسله دا ده چې په افغانستان کې د جنکو او ښځو د تعلیم او روزګار لپاره حالات سم نه دي.
په پېښور کې ما خبريالي کړې، ما راپورونه جوړ کړې، زه د مېرمنو سره کورونو ته تللې یم. زه ګورم چې څومره ډېر ښځې او نجونې او مېرمنې د کور سرپرستی په غاړه لري، نه ورور لري، نه پلار لري، نه مېړه لري، نه کوم بل کس لري. دوی به څنګه کوي؟ دوی افغانستان ته ځي خاوره خوري؟ که کار ورته نشته، که آزاد ژوند ورته نشته، دوی به څه کوي؟ زما په سید انجلۍ څه کوي؟ زه د نه جمهوریت خلاف یم، نه د طالب خلاف یم. ما ته ستونزه نشته، هر څوک راځي نظام چلوي، خو چې حق ورکړل شي، امنیت ورکړل شي، زموږ امنیت خوندي ووسی. ګڼ شپېر نجونې پاکستان کې زده کړه کوي، کدا سپتمبر کې وېستل شي، د دوی راتلونکو څوک ضمانت ورکړي؟
د زهرا په نوم پېښور ته د تعلیم لپاره په ویزه راغلي یوې افغانۍ مشال ریډیو ته وویل چې اوس مهال د هغې د ویزې موده پای ته رسیدلې ده، چې په وجه یې د سختو اندېښنو سره مخ ده، ځکه چې که افغانستان ته په زور ولېږدول شوه نو د ډیرو کړاوونو سره به مخ شي.
زه میډیکل سټوډنټ وم، یو کال زما په میډیکل وشو، بیا بند شو یونیورسټي. بیا دلته افغانان ته ویزا نه ورکوي، ویزا نه بغیر ایجوکیشن مونږ نشي کولی. دلته ویزا اوس ختم شوې ده، یو ویزا ختم شوې ده، اوس ویزا نه ورکوي. مونږ چې بیا اپلای وکړو، بیا وایي چې افغانستان کې تاسو ویزا اخیستلی شي، هغه هم په $400.
دوی په خبری کانفرنس کې د پاکستان او افغانستان د چارواکو او د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې د چارواکو نه غوښتنه وکړه چې درې واړه دي په شریکه د کډوالو په اړه یو پالیسی جوړ کړي. اسدالله صافی په دغه اړه مشاد ریډیو ته وویل
کله چې په ګورنمنټ آف پاکستان داسې یو پالیسی جوړی، په کار داده چې د افغانانو ځوانان مشران په دې کې کینی او د هغوی نه دي رای واغستل شي چې آینده د فارا کدا سي هغه داسې پالیسی را دي او هغه اقدام اخلي چې بیا افغانانو ته پکې اعتراض نه وي. په دې کې باید افغانستان حکومت یو نه چار افغان ځوانان ګورنمنټ آف پاکستان دا شامل وي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې د شمیرو تر مخه په پاکستان کې صد باندې 14 لک افغان کډوال د یو ان ایچ سی آر پی او آر کارډونه لري. د دې ترڅنګ په پاکستان کې 8 لک نور داسې اسناد لرونکي افغان کډوال دي چې افغان سټیزن کارډونه ورته ورکړی شوی وو، خو پاکستان د بی اسناد کډوالو د وستلو د روان بهیر ترڅنګ روان کال د اپریل د میاشتې نه د افغان سټیزن کارډ لرونکو د وستلو بهیر هم پیل کړی. په افغانستان کې د کډوالو چارو د وزارت د شمیرو تر مخه روان کال له پاکستانه افغانستان ته 190,000 افغان کډوال ستانه شوی دي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزه، تصویری، ویډیوي او لیکلي بڼه خپرېږي. د اوریدو، لوستو او کتو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستګرام، ټویټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخه موندل شي. که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو .com یې پته ده.
د پېښور ایڈورډس کالج د پښتونخوا په تاریخ کې د جدید علومو لومبه اداره وا چې په کال 1900 کې چرچ مشنری سوسایټي جوړ کړې و. د ادارې په تیر یو پیړۍ کې د سیمې د سیاست، اقتصاد او ادب او هنر په وده کې یو مهم کردار لوبولی دی. په ایڈورډس کالج کې د زده کوونکو د تعلیم او تربیت لپاره بیلابیلې ټولنې جوړې دي چې وایي د پښتو سوسایټي یا ټولنه هم ده. په دغه اړه مو په تیر یو پیړۍ کې د دې ټولنې تاریخي مزل ته کتنه کړې ده چې په ایڈورډس کالج کې د زده کوونکو د یوې کلتوري غونډې د اوازونو سره پیلېږي. دا د پېښور په تاریخي ایڈورډس کالج کې یو کلتوري غونډه ده چېرته چې د پښتونخوا د بیلابیلو سیمو نه راغلي زده کوونکي د پښتو سوسایټۍ د سوري لاندې د ادب او هنر میلې را جوړوي او د علم او پوهې له لارې خپلو خوبونو لا تعبیرونه ګوري. د ایڈورډس کالج پېښور پښتو سوسایټۍ په غیر رسمي توګه د پاکستان او هند له ویشه وړاندې خپل کار پیل کړی و چې مرامې د سیمې د ځوان کل د تخلیقي صلاحیتونو وده او د هغوی لارښودنه وه. د کالج د ډراماټیک سوسایټۍ د سټیج، ټي وي او فلم په میدان کې د زده کوونکو تربیه کوله او پښتو سوسایټۍ د پښتو شعر او ادب، تاریخ، کلتور په اړه غونډې کولې او د موسیقۍ محفلونه را جوړول. د ایڈورډس کالج استاد او د پښتو سوسایټۍ یو منتظم سمیع الدین ارمان وایي چې د دې ټولنې پیل په غیر رسمي توګه عبدالمجید افغانی کړی وو چې په کالج کې د مشرقي علومو او فلسفې استادو. نوموړی زیاتوي
د دې سوسایټي آغاز په غیر رسمي توګه باندې عبدالمجید افغانی صاحب کړی وو. د عبدالمجید افغانی صاحب د مشرقي ژبو او د فلسفي استاد وو. د عبدالمجید افغانی صاحب نه بعد شفیق صاحب یو دلته کې استاد پاتې شوی وو. هغه تر څه حد پورې د سوسایټي مخکې بوتلې وه او د هغې نه بعد بیا پروفیسر راجولی شاه خټک صاحب چې وو نو دی به هم د دې په غیر رسمي برخه کې خپله ونډه اچولې وي. یو بل ډیر معتبر استاد خاغلی پروفیسر ډاکټر یار محمد مغموم صاحب د دې رسمي پرانسته کړې وه.
د وخت تیرېدو سره دلته د پښتونخوا د بیلابیلو برخو نه زده کوونکي راتلل او د دې کالج په معطره فضا او د ادبي او هنري ټولنو په غونډو او مجلسونو کې د ژوند د کګلیچونو هوارولو لارې موندلې. د پښتو سوسایټۍ د سوري لاندې وخت په وخت ډېرې لویې ادبي میلې هم شوې دي چې د هغه وخت نوموړو لیکوالانو او پوهانو پکې ګډون کړی دی. لیونی فلسفي خان عبدالغنی خان او د پښتو غزل بابا امیر حمزه خان شینواری هم وخت په وخت د سوسایټۍ په ادبي محفلونو کې برخه اخستې ده. د کالج پخوانی مرستیال پرنسپل پروفیسر کلیم الله وایي چې دې سوسایټۍ ته د یو رسمي شکل په ورکولو کې غنی خان هم یو کردار لوبولی دی.
دا د ډاکټر ایڈمنډس په زمانه کې 76-77 خبره ده. نو غنی خان د ډاکټر ایڈمنډس سره د یو سره پیل راتلو په هغه حواله سره دا خبرې داسې کېدې چې دلته پښتو یو دغه پکار دی، یو اداره پکار ده، یو ځای پکار دی، دا سبجیکټ ایز ا سبجیکټ انټروډوس کول پکار دی. دا سبجیکټ انټروډوس شو پښتو، هغې سره بیا دا نور خبرې خامخا راځي چې ژبه یې خو د ژبې سره مطلب لکه د ژبې خپل یو کلچر دی، د هغې د ګروت لپاره یو خپل یو کیسه پیسه ده. نو دغه شانتې د پښتو سوسایټي جوړه شوه. ابجکټیو دا و چې دا ژبه مخ په وړاندې لاړه شي، چونکې د غنی خان خبرې داسې وي چې هغه به یو عام معاملونو خلکو به ډېر زیات اسپیشلي سکولز به ډېر زیات انجوی کوو. نو غنی خان هغه ورس کالج ته ډېر تلو.
پروفیسر کلیم الله زیاتوی چې دا د نورلس سوه اتیم لسیزه وه چې د پښتو سوسایټۍ د سوري لاندې ادبي کانفرنسونه، مشاعرې او د موسیقۍ محفلونه جوړېدل، او هم له دغه ځایه یو شمیر نوموړي هنرمندان او لیکوالان د علم او هنر په لاره د خپل منزل په لور تللي دي.
په دغه موقع باندې بیا بله غټه خبره دا ده چې سردار علي ټکر اوس چې هغه ټکر سي ورسو یا به وي، خو ټکر سي به هم د روس کالج سټوډنټ خو نو په دغه سټیج دغه مقام ته د غنی خان په موقع چې په دغه موقع باندې دا میوزیک وشو، نو غنی خان خو ډېرې خبرې وي، خو دغه بتیم چې دا دغه دا و چې د هغه مقام نه سردار علي ماشاءالله بس هی ټوک آف
شرابو دادو زخ دے کو انعام دی دنیا پسے بجاڑم دا تیار ہلان تے خواڑم ہر روز بیا دا ہوما نر لاڑ دا مخانا تم دا ہور وفادا.
پروفیسر سمیع الدین ارمان د پښتو سوسایټۍ د کار او زیار په اړه وایي چې د کلتوري او ادبي میلو سره سره ټولنه پلان لري چې د پښتو تاریخي او رومانوي داستانونه راجوندي کی، او دغه شان د نوې دور هلکان او جنکې د خپل تاریخي او کلتوري میراث سره آشنا کی، د کوم بغیر چې د قومي شناخت او پرمختیا هلې ځلې پر مخ نشي تللې.
دا دوه ادارې ډېرې لرغونی دي او د په ادب باندې په کلتور باندې ډیر زیات اغیز پرې خو دې دي. د سو کلونو نه مونږ یو کلتوري میله هم په ایڈورډز کالج کې کوو چې په اغې کې د پښتونخوا د لر بر وطن د لهجو د اغې د کلتور چې کم ارزښتونه دي یا د اغې کم مظاهر دي د اغې یو پورا مظاهره کیږي او تمام طلبه په زرګونو خلک په اغې کې شرکت او ګډون کوي.
خالد امیری چې اوس د یو شخصي ټیلی ویژن سره د خبریال په توګه کار کوي وایي چې هغه په 2014 کال کې د زده کوونکو د دې سوسایټي مشر و. نوموړی وایي چې هغه وډمبه افغان کډوالو چې د کالج استادانو او زده کوونکو د پښتو سوسایټي مشر و ټاک، او دغه لته د ژوند او هنر په اړه ډیر څه زده کړی دي.
زمونږ زلمی او پیغلی الکان جنکاین نو نسل د پښتو سره ډیر زیات علاقه مندي او مینه لري، خو بدبختانه هغه سي پلیټ فارم ورته نیوي. نو مونږ ول چې دغه طالب علمانو دغه استعداد او دغه خوته ورکړې صلاحيت لا ډیر روخانه شي، نو مونږ وړي وړي مشاعري د کالج په حال کې جوړ کړې. کالج د محصلینو او طالب علمانو ترمنځ به مو مباحثه کول، علمی مباحثه په داسې ټاپیکونو چې هغه د روزمره ژوند سره اړوند وي او د پښتون قام مسایل او درد پکې بیانېدل. چې کله زه د ایڈورډز کالج پرزیدنټ وم هغه وخت کې زمونږ د ټولې ټولنې دغه ستره لاس راوړنه وه چې مونږ وکولای شو چې په ډېره کامیابه توګه باندې آل پاکستان پښتو ډیبیټ کانټیسټ انعقاد کولو.
د یادونې وړ ده چې ایڈورډز کالج او اسلامیه کالج د صوبې هغه لوی تعلیمي ادارې دي چې د برتانوي واک په زمانه کې جوړې کړل شوې دي، او په تیره اوږده موده کې په علمي، ادبي، اقتصادي او سیاسي میدانونو کې د سیمې د یو شمیر نسلونو صلاحیتونه ځلولي دي.
سوات دا پاکستان سیلانی سیمه دا، خو دلته حالات بدلیږي را بدلیږي.
مونږ په دې چارو نظر ساتو او تاسو ترې هم خبرو. زه نیاز احمد خان یم او تاسو ته له سوات، دیر، چترال، شنګلې او خوشا سیمونه راپورونه جوړوم.
مشال ریڈیو واٹس ایپ چینل
دلتا تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه.